Radio.
د ازادي راډیو خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د دیار لسو و نویم هجری لمریز کال د غویا سور د میاشتې وویشتمه ده چې د 2013 میلادي کال د می د میاشتې له اوولسمې سره برابره ده. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. د ازادي راډیو 12 ساعته پرله پسې خپرونې پیل شوې. په دې خبرونه کې په داسې حال کې چې د فراه وضعیت د وسلوالو طالبانو د وړمې ورځې له ډله ییزې حملې وروسته بیا کړکېچن شوی. د ناتو یو جګپوړي چارواکی هیله مند چې افغان ځواکونه به سږ کال د وسلوالو طالبانو پوځي ځواک کمزوری کړي. په ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نن د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ د افغان ولسمشر د روژې په مناسبت په خپره کړې ویډیوي پیغام کې پر دولت مخالفو وسلوالو غږ کړی چې د روژې د درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې د ازبکستان د ولسمشر هرکلی وکړ. هند د روژې په مناسبت د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر خپلو ځواکونو غږ کړی چې د یاغیانو پر ضد عملیات ونه کړي او اوربند وکړي. د خبرونو تفصیل. نن د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د روژې په مناسبت په خپره کړې ویډیوي پیغام کې د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی چې د روژې درناوی وکړي، عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي.
امیدوارم طالبان و دیگر گروه های مخالف افغانستان حرمت ماه مبارک رمضان را
هیله من یم چه طالبان و افغانستان نور مخالف دلی ده روژی مبارک میاشت حرمت مات نکری او ده عبادت کون کو دی ویره او ناامنی باعث نشی. در ده مخی په هیله من که مدنی فعالان و ازادی رو تویلیو چه دوی لحکومتی زواکون و طالبان و غواری چه ده روژی پا ویار اوربن وکری. د غزنی چارواکی وایي د ښار له څنډو دولت مخالفه وسلوال په شاش شوي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته تېره شپه وویل
لمی که مرغه باید ووایم چې د تېرو شپېرو ساعتونو راهیسې د ښار په څنګ د غزنی ولایت د مرکز په اړوند کې هېڅ راز امنیتي پېښه لمی که مرغه نه ده رامنځته شوې او د اضافي تېرو په هغه اقتصادي سیمو کې ځای پر ځای دي.
پرون د غزنی په یو شمېر ولسوالیو قرباغ، زنی خان، اندړ، ګیلان او جغتو کې جګړې وې. د راپورونو له مخې د دې جګړو په ترڅ کې 2 افغان سرتیري او نږدې 50 طالبان ووژل شول. تر دې حملې وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې د غزنی ښار د طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ دی. له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 6 کسانو ژوند اخیستی دی. دغې ادارې ویلي چې دغو سیلابونو په سمنګان، تخار، کاپیسا، بغلان، بدخشان، بادغیس، غور، پنجشیر، سرپل، غزنی، پروان، بلخ او هرات ولایتونو کې شاوخوا 343 کورونه وران کړي او نورو 463 کورونو ته یو څه زیانونه اړولي دي. د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې د عمومي ریاست مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل چې د نورو روغتونو امکانات هم شته. د هوا پیژندنې سرچینې خبرداری ورکړی دی چې ښایي دا سیلونه تر راتلونکو 15 ورځو د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې ادامه پیدا کړي او موږ ښه تیاریانې ورته لرو. دغو سیلابونو همداراز په سلګونو څاروي وژلي او څه کم 200 جریبه ځمکې له منځه وړې ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې د ازبکستان د ولسمشر هرکلی وکړ. ډونالډ ترامپ له شوکت میرزیایف سره نږدې یو ساعت خبرې وکړې. له 2000 کال را په دې خوا دا لومړی ځل دی چې د ازبکستان یو ولسمشر په رسمي سفر سپینه ماڼۍ ته ځي. تر غونډې مخکې ولسمشر ترامپ خبریالانو ته د میرزیایف ستاینه وکړه.
It's a great honor to have the president of Uzbekistan with us.
دا ستر ویل دی چې د ازبکستان ولسمشر دلته موږ سره دی. د هغه څوک دی چې په خپل هیواد او هر ځای ډیر درناوی کوي. ترامپ زیاته کړه چې د امریکا د پوځي تجهیزاتو د اخیستو په ګډون به پر مختلفو موضوعاتو خبرې وکړي. د ازبکستان ولسمشر دا لیدنه کتنه یوه مهمه تاریخي پیښه وبلله او ویل چې متحده ایالتونو تل د ازبکستان د ازادي، استقلال او ځمکني بشپړتیا ملاتړ کړی دی. هند روژه په مناسبت د کشمیر په لانجمن سیمه کې په خپل ځواکونو غږ کړی دی چې د یاغیانو پر ضد عملیات ونکړي او اوربند وکړي. دا په تیرو 13 کلونو کې لومړی ځل دی چې نوې ډیلی داسې پریکړه کوي. لیا پاکستان لشکر طیبه ډلې له دې اوربند سره مخالفت وکړ، خو په سیمه کې د یاغیانو یوې بلې ډلې حزب المجاهدین تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. لیا پاکستان په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې له افغانستان سره په یوه ورځ روژه وي، خو په پنجاب کې ډېر کله یوه ورځ یا دوه ورځې وروسته روژه پیلیږي. سکال په اسلام آباد کې هم نن د روژې لومړۍ ورځ ده. امریکایي قاضي یو ترکی بانکدار په دې جرم چې په ایران د امریکا له لګول شوو بندیزونو سرغړونه کړې ده په 23 میاشتو حبس محکوم کړ. همت حکان اتیلا د هالک بانک بانکدار ته په منهتن کې پرون قاضي خپل حکم واوراو. ترنولانو تر دې مخکې د همت حکان لپاره د 40 کاله بند غوښتنه کړې وه. 30 کلن همت حکان د جنوري په لومړۍ اونۍ کې تورن شو. د ده سربیره 9 تنه نور مجرم پیژندل شوي دي، خو هغوی په ترکیه کې آزاد ژوند کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com. په داسې حال کې چې د فرا وضعیت د وسلوالو طالبانو د وړمې ورځې له ډله ییزې حملې وروسته بیا کړکېچن شوی، د ناتو یو جګپوړي چارواکی هیله مند دی چې افغان ځواکونه به سږ کال د وسلوالو طالبانو پوځي ځواک کمزوری کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ولایتونو په ولسوالیو کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې بهیر ښه مخته ځي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو دغه راز ویلي چې د هغو کسانو چې پر تذکرو د سټیکر لګولو ته اندېښمنو دا مسله حل شوې او هغوی اوس کولی شي مستند تذکرې واخلي. په نړیوالو موضوعاتو کې وروسته له هغې چې شمالي کوریا ګواښ وکړ چې د امریکا او د دې هیواد د مشرانو ترمنځ د راتلونکي غونډې په اړه بله سره غور وکړي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شک څرګند کړ او ویل ښایي د شمالي کوریا له مشر سره د غونډه ونه شي. ازادي رادیو اوري. مخکې دې چې د افغانستان د امنیتي وضعیت او د هیواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه د په بروکسل کې د ناتو د یو جګپوړي چارواکي د وروستیو څرګندونو حال درکو چې ویلي دي ناتو هیله مند دی چې افغان امنیتي ځواکونه به سږ کال د وسلوالو طالبانو پوځي ځواک کمزوری کړي. بېرته فرا ته ځو. فرا چې وړمه ورځ د وسلوالو طالبانو د ډله ییزې حملې شاهد و. افغان امنیتي ځواکونو تیره ورځ وویل چې د وسلوالو طالبانو دغه حمله په شاتم بولي او هغوی له ښاره ایستلي دي. افغان امنیتي ځواکونو او دغه راز د فرا ولایت چارواکو ویلي چې شاوخوا 2000 وسلوالو طالبانو پر دې ښار ډله ییزه حمله کړې وه او په دغه حمله کې هم شاوخوا 300 وسلوال طالبان وژل شوي دي. خو وسلوالو طالبانو په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې دوی خپل هدفونه ترلاسه کړي او په مسؤول ډول له ښاره بیرته وتلي دي. اوس داسې راپورونه ورکول کېږي چې ښار بیا د وسلوالو طالبانو د حملې له ګواښ سره مخامخ دی. له فرا د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت چې له 2 ورځو راهیسې د ښار د وضعیت په اړه پرله پسې راپورونه راکوي همدا شېبه سره د ټلیفون په لیکه وصل دی. فطرت صاحب، راته ووایه چې بیا څه وضعیت دی په فرا کې؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. تېره شپه واقعاً یو بیا ډېر د فرا ولایت وضعیت کړکېچن و. ستونزه دلته وه چې زموږ په ګډون ټول خلک تېره ورځ کورونو ته ستانه شو. خو له بده مرغه تېره شپه 10 بجې شاخوا دننه په کورونو کې دولت وسلوال مخالفان لکه ځای پر ځای شوي وو. ډېرې شروع شوې حتی د کورونو پر سر، یعنی موږ ډېر کسان زما په شمول تر سره پورې ایثار پاتې وو په جګړې کې او ډېر بد وضعیت و. یعنی تېره شپه په فرا کې تر مخکې شپوله بدتر وضعیت او ډېر په بد حالت کې و.
یعنی هدف ستاسو دا ده چې په داخل د ښار کې نښتې روانې وې، جګړه روانه وه په داخل د ښار کې، هغه وسلوال طالبان چې په کورونو کې پټ شوي وو راوتلي وو، بیا یې حملې پیل کړې وې؟
بله دقیقا. او دوی له بده مرغه چې په خپل امنیتي ځواکونو هم او همداشان وسلوال طالبانو هم د خلکو د کورونو څخه په استفادې پر بامونو وختلی او دغه دې ذکرولې چې په دې توګه ډېر وضعیت بد و. همداشان د فرا پر درو څلور نقطو چې معلومات مو ترلاسه کړي تېر شپه سخت ولیدونه شوي دي چې یو امنی قمندان یو بل بیا هم عباس یا زندان او همداشان درېیم یو ځای پر ماموریت باندې هم سخت برید تر و. په دې بریدونو کې ویل کېږي چې دواړه لور ته مجبوره هم اوښتې خو د کارخان بیا هم ځکه چې اوس هم جګړه روان ده څه ناڅه د کارخان نشته او موږ هڅه کوو چې ارخام په لاس راوړو. همداشان نوې امنیتي سرچینې چې مې غوښتل نو مې واخیستل چې وویل چې څو تنه ځانمرګي هم د فراه محبس ته تېرمه یو ودانۍ ته ختلي او اوس هم د امنیتي ځواکونو سره په مقامات بوخت دي. یعنې دا په ټولیز ډول هغه وضعیت دی چې اوس په فراه کې حاکم دی او اوس هم چې د فراه په ښار ګورې ځینې کورنۍ چې تازه د بام د سره یې جګړه ختمه شوې ده کورنۍ پرېږدي او نورو ځایونو ته ځي.
فطره سه پرون د دفاع وزارت چارواکو د غرض په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ناتو چارواکو وویل چې خار په بشپړ ډول د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د غرض افغان چارواکو وویل چې تصفیوي عملیات د خار وتلې په لرې پرتو سیمو کې پیل شوي د وسلوالو طالبانو په تعقیب پسې څه وشول چې خار نه و تصفیه شوی او په خار کې وسلوال طالبانو خپل ځانونه پټ کړي وو؟
د څن سوال هم دلته دی. تر دې راه ده چې موږ څنګه معلومات کړي دي هغه وسلوال چې یو ورځ مخکې فرات راغلی وو یو برخې د فرات خو وتلې وه او یو بله برخې د فراه د ښار په نږدې سیمو کې ځای پر ځای وو چې تېره شپه یې لس بجې شاوخوا په ناڅاپي ډول پر هغه هدفونو چې دی غوسل بیا هم بریدونه وکړه او امنیتي چارواکي هم وایي چې ځینې امنیتي ځواکونه د ښار د باندې وتلي وو تصفیې عملیات خاطر او دلته دننه حمله وشوه. یعنې ستونزه دلته وه. همداشان تېره شپه بیا هم الوتکې د ناتو الوتکې هم وې افغان هوایي ځواکونه هم وه په ښار کې د ډېر درندو چاودنو غږونه هم اورېدل کېدل. ویل کېږي چې بمباري هم شوي په هغو سیمو ته لامل شوه اوس نه وي ورغلي کوشش وکړو چې هغو سیمو ته ورکړو. خو بیا هم امنیتي چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې دا بریدونه شنډ کړي. د خلکو نیوه کدا ده چې کله چې ښار په سمه توګه نه و تصفیه شوی نو بیا ولې خلکو ته اجازه ورکول کېده چې خپل کورونه ته لاړ شي او د ځای پر ځای شي؟
تاسو ویل چې پر څو مهمو ودانیو باندې بیا حمله شوي یو شمیر ودانیو ترڅنګ د خلکو کورونه دي کچېرې دغه بمباري شوي وي آیا د دې احتمال نشته چې ملکی وګړي وکړو ته هم زیان رسیدلی وي؟
امکانات ډېر خو تر اوسه پورې راپور نه دی ورکړل شوی چې ملکی کسانو ته. یعنی امکانات په دې خاطر ډېر څه چې تېره شپې جګړه تقریبا سل سلنه جګړه د خلکو په کورونو کې ترسره شوې ده. هغه مخکنۍ جګړه چې وه کورونه څه ناڅه تش وه خو تېره شپه خلک ځینې وخت خپلو کورونو ته بیا هم جګړه دې په کورونو کې ترسره.
ډېر مننه له فراد ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت و چې پر فراخار د وسلوالو طالبانو د ولمې ورځې اندلهیزي حملې وروسته بیا د خار د کلکچن وضعیت په اړه معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واوریدل په فراخار ټول وسلوالو طالبان نو وتلي په خار کې پټ شوي وو او بیګای بیا په خار کې دننه پر مهمو دولتي ودانیو حملې کړې دي او نښتې تر اوسه هم روانې دي. ازادي راډیو اوري د فرا د وروستي وضعیت په اړه بیا هم تاسو خبر کړو. خو د فراه پر فراه د وسلوالو طالبانو د ډلیزې حملې تر څنګ د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم وسلوالو طالبانو په وروستیو کې حملې زیاتې کړې دي. خو د دغو حملو سره سره د ناتو چارواکي هیله من دي چې افغان امنیتي ځواکونه به وکولی شي چې په روان کال کې د وسلوالو طالبانو پوځي ځواک کمزوری کړي. دا خبره د ناتو یو جګپوړي چارواکي پرون په بروکسل کې وکړه. په بروکسل کې په یوه غونډه کې د افغانستان امنیتي وضعیت او ارزول شو. تفصیل دی احمد شیبر پر پورک.
په اروپا کې د ناتو د اعلی قمندانۍ امریکایي جنرال کورټیس اسکاپاروټی په بروکسل کې د ناتو د پوځي کمیټې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې ناتو هیله لري چې افغان ځواکونه به د طالبانو پوځي ځواک کمزوری کړي. دا به یو کال وي. تمه ده چې د دوهم کال په مخه به افغان ځواکونه بریالي وي. جګړه به رهبري کوي او د طالبانو وړتیا به د جګړې د فصل په اوږدو کمه وي. ناټو په داسې وخت کې د افغان ځواکونو ستاینه کوي چې دغو ځواکونو دوې ورځې مخکې ادعا وکړه چې د فرا له مرکز څخه یې طالبان په شا کړل او پرون داسې خبرونه خپاره شول چې د غزنی ښار د طالبانو له سخت ګواښ سره مخامخ دی. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته تیر شپه وویل چې تازه دمه ځواکونه په دغه ولایت کې ځای پر ځای شوي.
هم د تشویش ور خبر نشته ځکه تعدادي امنیتي ځواکونه چې شمېر یې سلګونه کسانو ته رسېږي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د دې سره دریم تندر په لوډي څخه چې زموږ د ځل اړوند کېږي لاندې صحیح طرح څخه راغلي دي او په مشخصو ځایونو کې دغه ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د څنګه کومانډي ځواکونه تقریبا څلور ورځې کېږي چې غزنی ولایت ته راغلي دي په مختلفو سیمو کې هغوی هم ځای پر ځای شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت څرګندوي چې د غزني په اندړ، زنخان، ګیلان او جغتو ولسوالیو کې دولت مخالفه وسلوالو ته ماتې ورکړې ده. طالبانو بیا د غزنی په ګډون په بیلابیلو سیمو کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اوښتو ادعا کړې ده. د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته هغه ولایتونه په نقشه کړل چې هلته افغان ځواکونه اوس په عملیاتو بوختي.
امین حالا در ولایت های مثل کندوز،
دغه اوس په یو شمېر ولایتونو کې لکه کندوز، فاریاب، جوزجان، غور، بادغیس، فرا، هلمند، روزګان، غزنی او ننګرهار کې زموږ محاربوي فعالیتونه ادامه لري. د دفاع وزارت په وینا د افغان سرتیرو دیارلس لوی عملیات په ټول افغانستان کې روان دي.
چی خواهد شد و چی یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور است کبیر.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مفتن
است؟ و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت اوسنی امنیتي وضعیت څومره د سولې لپاره امکانات له منځه وړي، او آیا هغه څرګندونې چې د حکومت لوړ پوړي چارواکي په وروستیو کې کوي آیا د افغانستان د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره مرسته نه کوي؟ په وروستیو کې یو شمېر لوړ پوړو امنیتي چارواکو داسې څرګندونې کړي چې په حکومت کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو څرګندونې کوي. د هغه موضوع ده چې په دې پروګرام کې څېړو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
د نړیوالو رسنیو پام یو ځل بیا پر فراشار د وسلوالو طالبانو ډله ییز برید او د دې ډلې د پرچا تمبول کېدو موضوع ته اوښتی. نیویورک ټایمز رسپانې د فرا د چارواکو له قبل لیکلي د دې ولایت د مرکز نیولو لپاره د طالبانو هڅې ناکامې سوې او دوی له دې ښاره وایستل شول. د رسپانې په وینا له دې سره چې افغان چارواکو ویلي طالبانو ته د فرا ښار په مرکز په تهاجمي حملو کې درانه تلفات اوښتي دي، د دې ولایت اوسیدونکي اندېښنه لري چې د افغان او امریکایي ځواکونو پر هوایي ملاتړ سربیره سخت دریز کولای سي پر حکومتي ځایونو حمله وکړي. نیویورک ټایمز رسپانډ لیکلي ځایي اوسیدونکي په دې باور دي چې په سرحدي ولایت فرا کې سخت دریز د ایران په ملاتړ فعالیت کوي. رسپانډ د فرا د والي عبدالبصیر سالنګي څرګندونی هم لیکلي چې وايي طالبان به پر دې ولایت د حمله بیا پریکړي. وال سټریټ جرنال رسپانډ لیکلي چې پر فرا شهر د طالبانو د تهاجمي حمله د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو لوی درس و. ورسپانه لیکنه یواز د افغان ځواکونو لپاره بلکې د ایران په سرحد کې د یو ولایت پر مرکز حمله د امریکا هڅو ته هم یو درس دی چې غواړي زاید ځواکونه نور هم پیاوړي کړي. د ورسپانې په وینا د فرا جګړه د طالبانو لپاره د سیاسي یا نمایشي نه و، بلکې دا ولایت د مخدره موادو لپاره له مهمو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د طالبانو د جګړې د ماشین مصارف تمویلوي. د ورسپانې په وینا څلور کاله مخکې ایران په فرا ولایت کې د طالبانو د واحدونو ملاتړ کاوه چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې له تهدید څخه خوندي پاتې سي. واشنگتن اکس ماینر ورسپانې لیکلي چې د فرا په نشته کې جنگي ای لس الوتکو طالبان ډېر وبیرول. د ورځپاڼې په وینا د فرا په وروستۍ جګړه کې افغان ځواکونو د امریکا له هوایي ځواکونو د ملاتړ غوښتنه وسوه او ای لس الوتکې پر فرا ولایت راوالوتې. واشنگتن اکس ماینر دا ټکی هم راپورته کړی چې طالبانو څو ځلې هڅه کړې چې د ښارونو مرکزونه د کندوز غوندې ونیسي، خو د ورځپاڼې په وینا د دې ډلې هڅې ناکامه سوې او د امریکا په ملاتړ د افغان ځواکونو لخوا سخت دریځ پر شا تمبول سوي دي.
ازادي رادیو اوري. په داسې حال کې چې د کابل په ګډون د ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر تر اوسه مخته نه تللی دی، افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په ولسوالیو کې د نوم لیکنې بهیر چې مخکې تیره ورځ پیل شوی ښه مخته ځي. په دې اړه تفصیل د نجا صفوي په راپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي سره له دې چې په ولسوالیو کې امنیتي ګواښونه ډېر دي، خو بیا هم ډېری خلک لیوالتیا لري چې د راتلونکو ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړي. د دغه کمیسون مرستیال معزوله دولتي د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم ونه ویلې چې ولسوالیو کې په څه شمېر رای ورکوونکو نوملیکنه کړې، خو زیاته کړه چې په ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر د ثور میاشتې په 15مه نیټه پیل شوی چې خلکو ترې تود هرکلی کړی.
په ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر تېره ورځ پیل شو او معمولا د رای ورکوونکو د نوملیکنې شمیر په اړه یوه ورځ وروسته راپور رسیږي، خو هغه راپورونه چې اوس مهال موجود دي ویلی شو چې په ولسوالیو کې هم د خلکو حضور ډیر دی، خو د ښارونو په پرتله په ولسوالیو کې امنیتي ستونزې ډېرې دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو لیوالتیا خبره داسې مهال کوي چې تر دې وړاندې وسلوالو مخالفانو په غور، بادغیس، فراه او یو شمېر نورو ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پر مرکزونو حملې کړې دي. که څه هم ښاغلي دولتي په ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په تړاو اندېښنه وښوده، خو تر دې وړاندې امنیتي ارګانونو ډاډ ورکړی چې د مرکزونو امنیت به خوندي کړي. دغه بهیر د ثور میاشتې په 15مه نیټه پیل شوی چې د جوزا تر 8مه نیټې پورې به دوام وکړي. ویل کېږي چې دغه بهیر به د جوزا له 9مه تر 22مه نیټې پورې په کلیو کې پیل شي.
دغه راز د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي د هغو کسانو چې پر تذکیرو د سټیکر لګولو ته اندېښمنو دا مسله اوس حل شوې ده او هغوی کولی شي مسنا تذکرې واخلي. عصمت سروان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له یوه کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی سره پر دې اړه مرکه کړې. ښاغلی هاشمی، په پیل کې د کمیسیون د وروستۍ پریکړې په اړه وایي.
اول خو موږ ته د افغانستان د خلکو ژوند او د خلکو امنیت دا اهمیت لري او ارزښت ورته قایل یو. همدې دپاره کمیسیون ډېر مفصل بحثونه درلودل، پینل دې موافقې ته ورسېدل چې په اصلي تذکیرې باندې د چسپ یا هغه سپیکر چې کوم یو د کمیسیون لخوا دی هغه ولګول شي، او هر هغه د افغانستان وګړی چې په امنیتي تهدیداتو سره مخامخ وي او امنیتي ستونزې ولري او یا ویره ولري، نو هغې د مسده د ریاست او احوال نفوس سره ریاست احوال نفوس سره تفاهم دا وشو چې هغوی به دې ته مسنه تذکرې توضع کړي تر څو چې هغوی خطر سمجھي.
تاسو ته معلومه ده چې د مسنه اخیستل هم داسې کار دی لکه اصلي تذکره چې څوک اخلي، او د افغانستان بیوروکراسي او مشکلاتو ته په پام سره فکر کوي چې خلکو ته دومره ارزښت لري چې دومره ځان ته به دومره زیات زحمت ورکوي چې مسنه واخلي او د دې لپاره چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
موږ سره په همدغه تشویش موږ سره وو د ریاست احوال نفوس مسؤولین موږ سره په کمیسیون کې ناست وو او هغې موږ سره تعهد وکړو چې دغه یو امتیاز دی قایلېږي، هر هغه څوک چې خپل هغه اصلي تذکیره وښودي او سپیکر به یې ورباندې نو دا به یو امتیاز په شکل دی ورته په ډېر اسانه طریقې باندې دغه تذکیره ورته تولید کړي. اصلي تذکیره چې سپیکر لري هغه ورته به ښودي د سرحد په حیث باندې یا به دی ورته مسنه تذکیره ورکړي.
تاسو له دې نظره تشویش نه لرئ چې کم شمېر خلک به په انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
نو په هر صورت دا غوښته هلې ځلې دې لپاره دي چې خلکو ډېر ګډون وکړي او خلک ډېر ونډه واخلي، او د تخلف مخه باید ونیول شي، افراط هم باید پکې ونه شي، ترخې تجربې هم تکرار نه شي. نو دا غونډو ته په کتلو سره داسې یو تصویب چې هم د افغانستان خلکو ژوند پکې مطمئن شي او هم پروسه پکې ساده موږ وګوري.
فکر نه کوئ چې ستاسو د کمیسیون کارونه ډېر ورو دي سره له دې چې د نوملیکنې پروسه له تر یوه میاشت مخکې پیل شوې ده، اوس تاسو دې نتیجې ته رسیږئ چې څه ډول باید سټیکر چیرته ولګی شي یا چیرته ونه لګول شي؟
متاسفانه چې دغه مسایل مخکې نه پیژندل شوي چې دغه ستونزې به پیدا کړي، او د افغانستان دښمنان به د انتخاباتو پروسې سره هم دښمني کوي. دا مابین روان کې دغه پروسه متاسفانه نه سره راغله. د دې لپاره چې ما تاسو وویل د افغانستان د خلکو ژوند مهم ارزښت مهم و امنیت هم مهم و او بدبختانه دا انتخابات په جنګ کې کېږي، بیا دغه پروسه صدمه دې لپاره نه ګوري چې تر اوسه پورې 2 میلیونه انسانانو شاوخوا ثبتنام کړی دی. نو دغه یو میاشت موږ چې په یوه سوه مرکزو کې دومره غټ تعداد وکړو، نو امیدوار دې ته یو چې په 3 زره 3 زره مرکزو په چې دومه مرحله او درېمه مرحله کې دي، نو دا به انشاءالله چې دا خلک به شرکت ډېر کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی و آزادی رادیو تغوغ ونیسی
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر شک څرګند کړی ویل چې ښایي د شمالي کوریا له مشر سره د غونډه ونشي. تر دې مخکې پیونګیان خبرداری ورکړ چې ښایي دا مذاکرات ونشي. بل لور ته چین پر دواړو لورو ټینګار کړی دی چې له خبرو پشا نشي. ټاکل شوې ده چې دواړه مشران د جون په 12مه په سنګاپور کې خبرې وکړي. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
چین له شمالي کوریا وغوښتل چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تاریخي لیدنه کتنه لغوه نه کړي. د چین سی سی ټی وی تلویزیون د چین د ولسمشر شي جن پینګ په وینا خبر ورکړ چې د شمالي کوریا د کارګر ګوند له جوګپور یو چارواکو سره د خبرو پر مهال د شمالي کوریا او جنوبي کوریا د اړیکو د ښه کېدو، د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د خبرو، له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمه د خالي کېدو او د شمالي کوریا د اقتصادي ودې ملاتړ وکړ. خو د چین حکومت دا نه دی ویلي چې په دې لیدنه کتنه کې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو د خبرو پر مسلې هم بحث شوی دی که نه دی شوی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند لو کانګ پرون وویل چې له ټاکلي پلان سره سم باید د شمالي کوریا او امریکا مشران خبرې وکړي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 12مه په سنګاپور کې وویني. خو شمالي کوریا د دې مهمو خبرو په درشل کې د جنوبي کوریا له یو جګپوري پلاوي سره د دې لپاره خبرې لغوه کړې چې جنوبي کوریا او امریکا ګډ پوځي تمرینات کوي. شمالي کوریا دا خبر هم کړې ده چې له امریکا سره د دوی مشر داسې خبرو ته لیواله نه دی چې ګټه یې یو اړخیزه وي. خو د پیونګیانګ د دې کوار سربیره سپین ماڼۍ هیله څرګنده کړې ده چې د پلان سره سم به دا خبرې وشي. د سپین ماڼۍ ویاندې سارا ساندرس پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل دا هغه څه دي چې موږ یې ډېر اټکل کولی شو. ولسمشر ټرمپ سختو مذاکراتو ته چمتو دی او پرې عادت دی. که چېرته دوی غواړي چې ملاقات وکړي موږ آماده یو. که ملاقات نه کوي هم سمه ده. موږ به د سختو فشارونو کمپاین ته ادامه ورکړو. د امریکا ولسمشر هم پرون له کیم جونګ اون سره غونډې ته اشاره وکړه او ویې ویل چې لا هم د سمه معلومه نه ده چې دا خبرې کیږي که نه کیږي. خو ښاغلی ټرمپ ټینګار وکړ چې د هڅو ته به دوام ورکړي چې د کوریا ټاپو وسمه له اټومي وسلو پاکه شي.
او اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نن د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ د افغان ولسمشر اشرف غني د روژې په مناسبت په خپره کړې ویډیوي پیغام کې د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د روژې د درناوي لپاره عبادت کوونکو ته ستونزې جوړې نه کړي. د غزني چارواکي وایي د ښار له څنډو دولت وسلوالو مخالفین په شا شوي دي. د غزني د والي ویان محمد عارف نوري دا خبره تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د افغانستان په دیارلسو ولایتونو نو کې د سیلابونو لامل لږ تر لږه شپېتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې د ازبکستان د ولسمشر تود هرکلی وکړ. هند د روژې په مناسبت د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر خپلو ځواکونو غږ کړی دی چې د یاغیانو پر ضد عملیات ونه کړي او اوربند وکړي.
د ژوند رنګونه
دلته گلکاری کو مقرای زمان خان کی
خلای زمان خان کی
او مزدوری گلکاری
خدا گلکاری کی کوم کار مهم دته دی سړی زدی
آشا خشکاری پرستر او داشان به چې ټول زدی
تر چانه زکړی
ما والا خپل دغه مزدوری مکوله کوله کوله یو بلته مکتل زدی او ما مې خپل بچانو تم خو دلې
تاسو ټول گلکاری کوي
او خپل گلکاری مو خپل لګیم
خلک وایي د گلکارانو د ورځې ډیر پیسې اخلي تر او رسور په اخلي
او زه د ورځې همغه اجاره خلو متری کار کوم نو متر 200 کاری کو یو سل سالی خوش کاری کو همدغه سے بس اجارہ کار نه نیسو الکان اثر ای کوي
اور رس کار پیدا کیږي
کومورزی نه دا کار مګستا
څو کال کی استګل کاری کوي
یار تقریبا 15 دیر سکاله بکی
15 دیر سکاله څومره تجربه په خاصه یو استګل کاری کوي
وونو بس خپل واسه سره چی یغه کوي شو
اوس سپینګری می توان لري استګل کاری
ولای مجبوری نه لګیا مانو څنګه کومداګه سیمه شومان می دا ګوره دا
نو څنګه اولادونه لري چې غاټ دي کار نه کوي پیسې نه درکې
او د لورګانې می واده دي او د زمون می دي اگر نه بیل دي واړ ما شومان ما ته شپې او څنګه وکړ
په زمون کې تر ټولو ښه وخت کوم وخت به
هغه وخت دی واده می او هغه وخت ولې هغه
وخت
ځوانو ما تکړه و ما
دې باندې خیر اوسې
السلام علیکم.
داوود ژوند رنگونه په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار ستار فروغ ته سپارم چې استډیو ته راغلی او راتلونکي خبري مجله وړاندې کوي. فروغ صاحب، ښه راغلاست.